منوله لپاره یو ډېر ښه زیری دی، ځکه چې د افغان میرمنو غږ چې نړۍ واوري د هغوی کومې ستونزې چې دي هغوی ته دوی غوږ شي. نو کله چې نړیوال د هغوی غږ واوري نو شاید داسې وخت راشي چې د طالبانو په خلاف هم نړۍ ودرېږي او طالبانو باندې فشارونه راوړي او طالبان مجبور کړي دې ته تر څو میرمنو ته خپل حقوق
ورکړي. هڅه وکړه چې د مدني ټولنو د دې اقدام په اړه د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت نظر ولرو، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې دا محکمه د طالبانو حکومت د عادي کولو په اړه د افغان فعالانو او د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو له لورې د زیاتېدونکو اندېښنو څرګندولو وروسته په ځانګړي ډول د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو وروسته جوړیږي. فعالانو د بشري حقونو مدافعانو او د افغانستان مدني ټولنې په پرله پسې ډول د طالبانو د حکومت لخوا د سرغړونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د کمزوري غبرګون په اړه اعتراضونه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسیز مکه کل ازاده راژیو نوری او ری ولنده با افغانستان پرندن مطالب هم در توله رو خوست یوان ریوال موضوع رخلو ده امریکا ده متحده لطون ولس مشر وای چه پر روسی بندوی بندی زونه ولگوی ده اوکرین پا پلازمین کیف که ده پنچم بپوراز لخون ریو بریدون ولس ده چه یو درش کسان پکی و وجل شلو پلزگون نور پکت پیان شل ولس مشر ترم ده خبر داره ورکره تفصیل لحمد چی برنورو.
د اوکراین په پلازمینه کیف باندې د روسیې له وروستي مرګونې برید وروسته د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جولای په 1 په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې هغه فکر کوي هغه څه چې روسیه یې کوي یو کرکجن عمل دی. ولسمشر ټرمپ ته هم وویل چې متحده ایالات غواړي پر مسکو نوي بندیزونه ولګوي، خو نوموړي په دې برخه کې نور جزئیات ورنکړل. وروسته له دې چې د 2022 کال د فبروري په 24 روسیې پر اوکراین پراخ برید پیل کړ، لویدیځو هیوادونو پر مسکو د بندیزونو لړۍ پیل کړې چې دې بندیزونو د روسیې اقتصاد سخت اغیزمن کړی دی. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې په ورځ دا هم وویل چې د هغه ځانګړی استازی سټیف ویتکوف به اسرائیل ته تر سفر وروسته مسکو ته ولاړ شي. ټرمپ دا څرګندونې 2 وروسته له هغه وکړې چې د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زیلینسکي په کرملین کې د رژیم د بدلون غوښتنه وکړه او ویل چې دا په راتلونکي کې د سیمې د بې ثباته کولو د مخنیوي لپاره یوازینۍ لاره ده. په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبیها د روسیې وروستي بریدونه په کیف کې له وحشته ډک سهار بللی دي. د وویل چې د روسیې بریدونو د استوګنې ودانۍ ویجاړې کړي، ښوونځي او روغتونونه یې له منځه وړي، ملکي کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې اوکراین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې چې ټاکل شوې ده د اګست په لومړۍ نیټه ترسره شي. د ده په وینا دا غونډه د مسکو د تیری په ځواب کې دوی را بللې ده. بل لور ته روسي ځواکونو ادعا وکړه چې له 14 خونړۍ جګړې وروسته د اوکراین په ختیځ کې د چاسیوف یار ستراتیژیک ښار نیولی دی. اوکراینی چارواکو دا ادعا رد کړې او تر اوسه خپلواکو سرچینو د روسیې د دې ادعا پخلی نه دی کړی.
له خبرونو ورآخوا
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، خو په اروپا او امریکا کې میشت یو شمېر افغانان بیا وایي چې په دغه هیوادونو کې دغه افغان کډوالو فرهنګي فعالیتونو ته مخه کړې ده. نور تفصیل سنه کاکړنه اورو.
افغان فرهنګیان مشال پلاس کډوال په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونه امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د دوی په کډوال کېدو سره یې د پراخېدو او رنګینې خبره کېږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر ډاکټر شیرولی شیر ازادي راډیو ته وویل
د دوی راتک سره نوی وازی زموږ په فرهنګي فعالیتونو کې د چټکوالی راغلی دی، پراخوالی راغلی دی. په مجموع کې په ټوله اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحې پراخې شوي دي، کار ډېر شوی دی،
د دغه ټولنې په نوښت مو د مخ کې د لونګ وامل په نوم یو پراخه مشاعره هم جوړه شوې و چې د بیلابیل اروپایي هیوادونو نه د نویو کډوالو شویو په ګډون په لسګونو شاعرانو ګډون کړی و. دغه شان له نورو اروپایي هیوادونو هم وخت وخت د بیلابیلو فرهنګي غونډو او هنري پروګرامونو خبرونه خپرېږي. د امریکا په یو شمیر ایالتونو کې هم د فرهنګي فعالیتونو د پراخېدو او ښه کېدو خبره کېږي. په دغه هیواد کې میشتي او د امریکا غږ آشنا راډیو د ادبي پروګرامونو یوې مسؤولې اغلې نوشا بی آشنا ازادي راډیو ته وویل،
دلته په امریکا کې پخوا هم میشتو افغانانو ادبي ناستې درلودې او اوس هم غونډې ترسره کېږي. د نوو چاپ شوو آثار او کتابونو مخکتنه کېږي، خو د افغانستان نه د لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالستانو راتګ او په دغو غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی. البته د کمیت او کیفیت له نظره تاثیرات مثبت دي.
دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې په نږدې راتلونکي کې په دې هیواد کې د افغان ملي په نوم د یو هنري پروګرام د جوړېدو خبره کېږي چې ښایي د زمري د 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت وي. د امریکا ګاونډ کاناډا کې هم افغان فرهنګیان غلي نه دي ناست. دې هیواد کې میشتي افغان شاعر او لیکوالې صفی میلاد ازادي راډیو ته وویل،
دا کډوالي لامل شو چې د کاناډا په کافو کې د افغانانو ادبي غونډې تاسو رنګ واخلي او ساو وباسي. دلته شاعر کولای شي د بینې غږ وکړي، د وطن او زړتنګۍ خبره وکړي او رښتیا ووایي. دلته قلم د فکر په جرم نه ماتيږي او کلمې د سانسور د تیغ لاندې نه مري.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغان فرهنګیان او هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ته هم کډه شوي، خو هلته د امکاناتو د نشتون او هم د کوربه هیوادونو لخوا په کډوالو د بیلابیلو فشارونو له امله دوی ته په ډله ییز ډول د ډیرو ځلیدونکو او پراخو فرهنګي او هنري فعالیتونو زمینه نه ده برابره شوې، خو په انفرادي ډول ځینې فعالیتونه شوي دي.
اوس به هم خوست ولایت ته ورشو. د جمعې په ورځ په خوست کې د یو خصوصي ښوونیز مرکز لخوا د دولسم ټولګي او هغه فارغان وستایل شول چې د کانکور په ازموینه کې لوړې نمرې اخیستې وي او خو پنځه تیلر پیدا کړې. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
په خوست کې لسګونه هغه د دولسم ټولګي فارغان وستایل شول چې د کانکور په سګنه ازموینه کې لوړې نمرې اخیستي او د کابل د معالجوي طب په ګډون د بیلابیلو پوهنتونونو د ساینسي او ټولنیزو علومو پوهنځیو ته لاره پیدا کړې ده. د برنامه منتظمین اول کچیر زده کوونکي د مطالعې لپاره منظم مهالویش ولري، د ورستیو دریو کلونو د کتابونو تمرینونه حل کړي، د کانکور د تیرو ازموینو پوښتن پاڼې وګوري، نو خپلو ټاکلو موخو ته رسیدلی شي. د برنامه منتظم ډاکټر شبروز پکتین مشال راډیو ته وویل،
د خوست د ځوانانو نتیجه ډیره په زړه پورې ده. که څه هم د خوست ولایت د هیواد په کچه په پنځو غوره کې رانغی، خو د بریالیتوب پیسې ډیره لوړه ده. شاوخوا زموږ له ښوونیز مرکز څخه نوي زده کوونکي طب ته بریالي کېدل. دا که موږ له نورو ولایاتو سره پرتله کړو نو دا زیات شمیر دی.
د کانکور بریالي ګډونوال وایي سره له دې چې د زده کوونکو په ښوونه روزنه او د هغوی په شخصیت جوړونه کې د ښوونځي رول ټاکونکی دی، خو د ښوونځي له چاپیریال بهر ځینې تیاریانې بیا د هغوی د بریا چانس ډیروي. یو تن زده کوونکی نعمت شکیب وایي،
دا ځینې داسې برلمې لري چې هغه موږ په ښوونځیو کې نه لرو، لکه اونیس کانکورونه اخیستل، لکه د نصاب مکمل تدریس، لکه د مکتب د ټولو درې کلنو کتابونو د مطالعې پلان موږ ته راکول چې دا موږ ته په ښوونځي کې نه دي راکول شوي، او همدا ډول لکه د سیمینارونو د ایرول زموږ لپاره، او همدا ډول کوم بریالیو زده کوونکو تشویق، هغه زده کوونکي چې د یونۍ په جریان کې په ښو نمرو کې راشي، د هغوی تشویقول او هغوی ته یو څه جایزې ورکول، دا د زده کوونکو د مورال په لوړېدو باندې یو سل فیصد تاثیر غورځوي، د دې ارادې کوي کوي.
د کانکور زده کوونکي په اوس وخت کې چې د حکومتي لوړو زده کړو د مؤسسو او پوهنتونونو د جذب ظرفیت ډیر نه دی، له مخکې درسي تیاریانې د مهمو اړتیاو په توګه ګڼي. یو بل تن زده کوونکي قریب الله احمد وویل،
داسې ښوونیز مرکزونه چې موجود دي په داوله خوست ولایت کې، په نورو ولایتونو کې، دا یو زده کوونکی تر خپل هدف ډیر په اسانۍ رسولی شي، ځکه ښوونځي کې پوهېږم تر دولسم پورې راشي، استادان یې تشویقوي، خپل درسونه ترځي، خو آمدګۍ کې سړی ځان چمتو کوي تر کانکوره پورې. کچیر کې دغه سیستم چې دا ښوونیز مرکز کې دا په ښوونځیو کې تطبیق شي، په شخصي په دولتي کې ز فکر کوم چې ډایرک مستقیما خوانځي ته هم خپل خوانځي ته بریالي کې دا شي زده کوم.
یاد دیوی د کانکور په سګنه یاسمینو کې د خو څخه شاوخوا 3300 د کوونکو ګډون کړي وو. چلی د ډلې یوازې د یو خصوصي خوانیز مرکز شاوخوا 1500 فارغانو په کې په هانتونونو ته لار پیدا کړي. په خو چې په کانکور کې جنو فارغانو هم برخه اخیسته، خوست کې د کانکور د ګډونوالو شمیر 5000 کسانو ته نږدې شوی وو.
په راپور کې مو اوریدل چې په خوست ولایت کې د 12 ټولګیو د هغو فارغانو ستاینه شوې ده چې په کانکور کې ښه نمبر اخیستی وي، او په دغه ولایت سربیره په نورو ولایتونو کې خو پانځیو ته بریالي شوې دي. اوس به هم ورشو په دې اړه به راپور وسوري چې په افغانستان کې د انګورو د باغونو یو شمېر خاوندان او د ممیزو سوداګر وایي د ممیزو د پروسس لپاره معیاري فابریکې نشته. نور تفصیل په دې راپور کې.
داسې مهال چې په افغانستان کې د انګورو فصل پیل شوی، په بیلابیلو ولایتونو کې د باغونو یو شمیر خاوندان او د ممیزو سوداګر له پانګوالو غواړي چې د ممیزو د پروسس د معیاري فابریکو د جوړولو په برخه کې پانګونه وکړي. دوی وایي که دا کار وشي تر ډیره به له تاوانونو خوندي او کارونه یې وغوړېږي. د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د انګورو یو باغ لرونکي او د ممیزو سوداګر بابر ازادي راډیو ته وویل
دا فابریکې د ټولو باغلرونکو په ګټه دي. حاصلات راټولېږي خو بهرنی بازار ورته نشته. همدا فابریکې دي چې بهرنی بازار ورته پیدا کوي.
د غزنی ولایت د انګورو یو باغلرونکی او د ممیزو سوداګر عبدالله هم ورته خبره کوي. دی زیاتوي چې دا مهال دوی خپلو تولیداتو ته هیڅ بازار نه لري.
دا چې صادرات نه وي دا هم یوه ستونزه ده. ما مالونه نیم د خپل باغ دي، نیم مې اخیستي، او میاشتې وشوې ټول پاتې دي بهر ته نه ځي.
د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم د باغ لرونکو د خبرې تاییدوي. د دغې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
همدا تیر کال موږ په سم ډول صادرات ونه شول کړی، ځکه چې زموږ محصولات با کیفیته نه وو. د ممیزو د پروسس د فابریکو جوړول کولی شي چې محصولات په نړیوالو معیارونو برابر کړي او له افغانستان بهر او کورنیو بازارونو ته صادر کړي.
د نوموړي د معلوماتو له مخې افغانستان کې په کلنی ډول 1 میلیون ټنو زیات انګور تولیدېږي، چې له دې اندازې 30% وچیږي او ممیز ترې جوړېږي. خو د ده په خبره ډیری په غیر معیاري او دودیز ډول وچیږي. دی زیاتوي چې افغانستان په کلنی ډول د نړۍ د ممیزو 1.5% تولید جوړوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه که څه هم دا اړتیا نه ردوي، خو وایي چې دا مال په افغانستان کې د ممیزو د پروسس لسګونه لویې او وړې فابریکې موجودې دي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوزیا ازادي راډیو ته وویل هیله ده چې افغان پانګوال اړتیا ته په پام دې برخه کې لا پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه چهارشنبه 2 جولای د کابل په استالف ولسوالۍ کې د ممیزو د پروسس یوه فابریکه پرانیستل شوه. د دې فابریکې مسؤولین وایي د فابریکې تولیدي کمپلیکس د 8 میلیون امریکایي ډالرو په زیاتې پانګونې په 1.8 جریبه ځمکه کې جوړ شوی، چې په کلني ډول د 10000 ټنه ممیزو د پروسس ظرفیت لري. یو مسؤلین نصیب فدا ازادي راډیو ته وویل چې د فابریکه کې نږدې 1.5 کسان کار کوي چې ښځې هم پکې دي.
موږ له شاوخوا 3000 باغ لرونکو مواد اخلو. دا چې څومره ظرفیت لرو په یو ساعت کې 4 ټنه پاکولی شو. د ښځینه کارګرانو شمیر له 20 تر 25 پورې رسیږي.
د نوموړي په خبره دا مهال دا فابریکه دوه ډوله ممیز سره او تامسون پروسس کوي، چې دواړه یې د نړیوال بازار لپاره د اعتبار وړ دي. ده زیاته کړه چې دوی به دا پروسس کړي محصولات روسیې، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، هند، د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو، کاناډا، امریکا، بریتانیا او د ختیځې آسیا هیوادونو ته صادر کړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم د دې فابریکې په پرانیسته کې ګډون کړی و. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون په خپله ویب پاڼه لیکلی چې ملا برادر د پرانیستي په دې مراسمو کې بهر ته د کرنیزو محصولاتو د صادراتو پر کیفیت او بسته بندۍ ټینګار کړی، او دا موضوع د افغانستان د اعتبار او سوداګریزو اړیکو لپاره مهمه بللې ده. په راپور کې دا هم راغلي چې د طالبان حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ادا کړې چې دوی په افغانستان کې د کرنې سکتور ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. داسې مهال چې په افغانستان کې باغ لرونکو په وار وار شکایت کړی چې باغونه یې د خولو قیمت نه پرې کوي، وچې وچکالی دا او بنلری لازم املاتړی مرستې نو ورسره کیږي د خپل محصولاتو د ساتنې لپاره د شنو خونو لکمخ سره مختی د محصولاتو لپاره د پروسس او بسبندې معیاري فابریکې نه دی موجوده او د غشان بهرنی بازارونه هم نه ورته لري. دوی دا هم کوي چې د لازم اسانتیا او نبرابرولو او ورنه د نملاتړ لامل تر ډیره په دغه هیواد کې د باغداري سکتور اغیزمن شوی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
حجرې جوړښت پیژنو. په دې لوست کې د حجرې حجره مو پیژندله چې حجره د چا لخوا کوښښ شوې وه، تاریخچه باندې پوسولو، همدارنګه کومې درې عمومي نظریې چې ورکول شوې وې چې د حجروي نظریو په نامه سره یادېږي او تر نن ورځې پورې د دوو نظریو څخه ګټه اخیستل کېږي هغه مو وویل، او تر څنګ مو یې مایکروسکوپ وپېژندې او ډولونه مو وپېژندل چې مختلف مایکروسکوپونو څخه د مختلفو کوچنیو ژوندیو اجسامو په مطالعه کې څخه ګټه اخیستل کېږي. نن ورځ راځو د حجرې یا ژوندکې جوړښت وایي چې حجره څه ډول یو جوړښت لري او خپل په جوړښت کې کوم ترکیبات لري. داخلي محتویات یې بهرني ټولې چې کو تر بحث لاندې نیسو. زموږ ستاسو درس به د دیالسمې صفې څخه تر اتلسمې صفې پورې دوام وکړي. تاسو لکه څنګه چې وستونو په تیر سمفونو کې چې حجره چې ده ځینې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې له هغې حجرې څخه جوړ شوي دي چې د یونیسلر په نامه سره یادېږي، او ځینې چې دي د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ شوي دي چې هغه د ملټي سلر په نامه سره یادېږي. دغه کوم ژوندي موجودات چې دي په دوی کې هم ځینې یې حقیقي هسته لري او ځینې یې غیر حقیقي هسته لري. چې کوم چې غیر حقیقي هسته لري هغه د پروکاریوت په نامه سره یادېږي. پروکاریوت چې دی خپله د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې پرو د ساده یا ابتدایه او کاریون د هستې په نامه سره دی په معنا سره دی. پروکاریوت دا کوم ژوندی موجودات چې پروکاریوت حجره لري دوی د دوی هسته چې ده حقیقي نه ده، او دا کوم هسته چې ده د خاص غشا په واسطه پوښل شوی نه ده. په دوی کې مایتوکندریا، ګلجی اجسام، رایبوزوم دا ټوله نه لیدل کیږي. یوازې په دوی کې نازکې رشتې لیدل کیږي چې دغه نازکو رشتو کې د دوی کوم ټوله پروټینونه عضوي مواد چې دي په دوی کې په غیر منظم ډول سره پراته دي. او پروکاریوت چې دی حجروي دیوال هم خپل په ځان کې نه لري، او ډي ان ا چې ده د یو اوږد مالیکول په ډول سره پراته ده. حال دا چې په یوکاریوت کې د دې برعکس دی، او پروکاریوت چې دی موږ وایو د دې داخلي مواد چې دی هغه په پاشلي ډول سره پراته دي یا هم د تار په ډول سره پراته دي، او دوی کوم د حجروي ویش هم نه لري، او د دوی کوم تارونه چې دی هغه په کروموزومونو باندې د حجروي ویش په وخت کې نه بدلیږي. چې پروکاریوت په ډله کې د ارک بکتریا او د یو بکتریا شامل دي. ورپسې راځو یوکاریوت. یوکاریوت چې دی د پروکاریوت برعکس، یو چې دی د حقیقي په معنا سره دی او کاریون د هستې په معنا سره دی. د یوکاریوت حجرې لرونکي ژوندي موجودات چې دی د دوی هسته چې د حقیقي ده او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی، او دوی د حجروي ویش په وخت کې بدلیږي، او د دوی انساج ټوله یو ځانته یو مشخص جوړښت لري ځکه چې ټوله برخې چې دی د دوی د حجرو داخلي، او یوکاریوت چې دی بیل ژوندي موجودات څخه نور ټوله واحد الحجروي او کثیر الحجروي ژوندي موجودات چې دی ټوله په چی کې راځي په یوکاریوتا کې راځي. یعنی د دوی ټولو هستې چې دی حقیقي دي او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دي، او د دوی داخل کې موږ وایو ډي ان ای چې ده هغه په کوروي شکل سره په پراته ده. خلاصه تاسې ویلای شو چې مایتوکندریا چې ده هغه په پروکاریوت کې وجود نه لري او په یوکاریوت کې شته. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم، کلوروپلاست دی، ګلجی اجسام دی، هستوي غشا ده، او دغه کوم جوړښتونه چې دي دا ټوله په پروکاریوت کې وجود نه لري مګر په یوکاریوت کې شته. که چیرې رایبوزوم ته راځو، رایبوزوم چې دی خپله پروټین دی چې په پروکاریوت کې چې دی وجود رایبوزوم په غټ ډول سره وجود لري، او د میتوسس مرحله او همدارنګه حجروي دیوال هم په پروکاریوت کې نشته، مګر په یوکاریوت کې میتوسس مرحله هم شته او حجروي دیوال چې دی هغه په نباتي حجرو کې تر سترګو کېږي. ورپسې راځو د حجرې جوړښت، غړي او دندې وایو چې د حجرې په جوړښت کې کوم غړي شامل دي او دندې یې څه شي. حجره چې ده هغه یو مشخص دا کوم یو کاریوت چې دي هغوی ټوله د یو مشخص غړو لرونکي دي او دی ټوله د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي. دغه ټوله حجرې چې دي د پروتوپلازم څخه جوړ شوي دي چې پروتوپلازم خپله یو ژوندۍ مایع ته ورته جوړښت لري، یعنی ژوندۍ ماده ده. او موږ وایو دغه کم یو کاریوت چې دی خپل په ځان کې دغه مشخصې برخې لري چې حجروي غشا ده، او په نباتاتو کې د حجروي غشا سربیره حجروي دیوال هم لري. بل د یو کاریوت ژوندي موجودات چې دی هغه سایتوپلازم هم لري او هسته هم لري. اوس نو راځو دغه کم برخې چې دی په تفصیلي ډول سره ټوله پیژنو. لومړی راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال لکه څنګه چې مو وویل یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي. حجروي دیوال چې دی هغه د نبات سختوالي، نبات ته چورکی کلک جوړښت ورکوي چې د خارجي صدمات څخه ساتي. او دغه د حجروي دیوال په جوړښت کې موږ وایي کلک سلولوزي قند وجود لري. سلولوز چې دی خپله سو قیمته قند چې په تیر لوستونو کې موږ لوستلی وو، او دغه قند چې دی د سایتوپلازم څخه څسول کیږي چې خپله په مړو موادو کې شمېر کیږي. او حجروي دیوال چې دی د نبات و حجرې ته یو ماین جوړښت ورکوي، یو سم جوړښت ورکوي او د دې ساختمان کلک ساتي. او حجروي دیوال چې دی خپل په درې ډوله ویشل شوی دی، یعنی درې برخې لري. لومړی چې هغه لومړنی دیوال یا هم پرایمري وال دی، ثانوي دیوال یا سیکنډري وال دی، او درېم منځنی دیوال یا هم میډل لامل ده. دغه لومړنی دیوال چې دی هغه حقیقي دیوال دی چې د سلولوز څخه جوړ شوی دی او قرار لري. او بل ثانوي دیوال دی. ثانوي دیوال چې دی هغه د لومړي دیوال دی چې دا هم کلک او ډبل دی او خپل په جوړښت کې سلولوز لري. مګر منځنی دیوال چې دی هغه لاملا چې دی هغه غیر سلولوز ده، او د دې دنده چې دی هغه د مثال د انساجو په جوړولو کې د حجرو سره مرسته کوي تر څو حجروي غشا ته. حجروي غشا چې دی د ژوندۍ موجودات ټول حجرې چې دی هغه د یو نازکې غشا په واسطه ویشل شوي چې د سل میمبرین په نامه سره یا حجروي غشا په نامه سره یادیږي. دغه حجروي غشا چې دی ډېر فعالیتونه سرته رسي. دوی یوازې د حجرې ساتنه نه، بلکې د موادو انتقال د مثال د خارج څخه د حجرې داخل ته او د حجرې داخل څخه و خارج ته لیږدوي. دوی خپل په ترکیب کې حجروي غشا پروتین، شحم یا لیپید او کاربوهایدریت یا قندونه لري. او د شحمو کم جوړښت لري پکشي کې څو پورې دی. خپل شحم چې دی موږ وایو هغه په خپل جوړي او دوه برخې لري. دغه فاسفولیپید چې یوې هایدروفیلیک ده چې هغه د سر خوا ده، او بلې هایدروفوبیک. ورپسې راځو سایتوپلازم او اورګانیلونو ته. سایتوپلازم او اورګانیلو، سایتوپلازم چې دی خپل یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده چې هستوي غشا او حجروي غشا ترمنځ پرته ده. او د دې کوم خالیګات چې د هغه موږ وایو د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د جوراردین لخوا شیسوله تعریف کړل سو په حجره کې ولیدل. د جوراردین چې وو هغه دغه نظریات چې و چې دا یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده وړاندې کړل. او د سایتوپلازم په داخل کې موږ وایو د کوم هستوي غشا یا هم اکټوپلازم، د هستوي غشا شاوخوا برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه سیدیږي، چې هغه د اندوپلازم په نامه سیدیږي، او د حجروي غشا داخله برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه سیدیږي. نو سایتوپلازم موږ داسې هم تعریفولای شو چې سایتوپلازم هغه غشا مایع ده چې اکټوپلازم د اندوپلازم څخه چیکي جلکیه د اندوپلازم او اکټوپلازم پرې دوام لري، وجود لري. سایتوپلازم کې چې دی هم عضوي مواد او هم غیر عضوي مواد وجود لري، چې دوی عضوي مواد کې پروتین، شحم او کاربوهایدریت شامل دي، او په غیر عضوي موادو کې مثال موږ وایو اوبه، مالګه او نور مواد شامل دي. او د هیڅ کله فزیکی بدلونونه مثال په سایتوپلازم کې فزیکی بدلونونه صورت نیسي. دوی نیمه مایع سول ماده چې د هغه په جامد مایع جیل باندې اړوي، او همدارنګ ځینی وخت جیل چې دی هغه په سول باندې اړوي. او د سایتوپلازم په داخل کې انکلوژن باډي وجود لري چې دغه اکلوژن باډي چې ده هغه کې خپل په دوه ډوله ویشل شوی ده، چې په ځینې چې یوې چې دي غیر ژوندي موجودات دي پکښې کې لکه اوبه، خوراکي توکي او نور، او همدارنګه ورسره ارګانیلونه دي، ژوندي اجسام دي چې د دغو ارګانیلو په واسطه د خپل دندې چې کوي سرته رسوي. ورپسې د سایتوپلازم او وروسته راځو اوس نو د دې ټولو ارګانیلونه چې دي هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو، د دې جوړښت پیژنو او اساسي دندې پیژنو چې دوی په حجره کې څه دنده سرته رسي. لومړی راځو اندوپلازمیک ریټیکولم ته. اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په سایتوپلازم کې دا ټیوبو ته ورته جوړښت لري او د تقریبا د هستوي غشا څخه وروسته تر حجروي غشا پرې دا دوام کوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په ای آر سره هم ښودل کیږي چې خپل په جوړښت کې وي دي، چې یوې ریټیکولم یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره یادیږي، او بلې د صاف یا هم اګرانولر د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره یادیږي. دغه دانه لرونکي یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې ورته وایي، دا ولې دی چې دی خپل په شاوخوا باندې د رایبوزوم وړې وړې دانې لري، ځکه نو د دانه دار په نامه سره یادیږي. او صاف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم سموث اندوپلازمیک ریټیکولم چې د اګرانولر په نامه سره هم یادیږي، دی چې دی خپل شاوخوا د رایبوزوم دانې نه لري. او دغه دغه دواړه چې خپل په منځ کې توپیرونه لری چې موږ وایو ګرانولر اندوپلازمیک رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د رایبوزوم په واسطه پوشل شوی دی، مګر سموت چې دی یا سافت دی هغه نه دی پوشل شوی. دغه چې دی دانه لرونکي چې دی هغه د پروټین د سنتیز او د همدارنګه د ترانسپورټ لپاره کار کوي، پټ د جوړولو لپاره کار کوي. یعنی دا کم چې رایبوزوم پر شاوخوا لري د هغه اساسي دنده د پروټین جوړول دي، او کم چې صاف دي د هغه اساسي دنده د شحمو جوړول دي. همدارنګه موږ وایو چې دوی چې دی په د رف چې دی یا هم د نلرونکو چې دی په حجره کې پروټین ډیر تولیدوي، لکه پانکراس، او بل چې دی په سمو چې دی هغه به په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي. یعنی موږ کوم چې پروټین ډیر تولیدوي هغه اندوپلازمیک ریټیکولم دی، او دوی په پانکراس کې ډیر وجود لري، او هم همدارنګه هغه ریټیکولم دی هغه په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي، ځکه چې دوی د هغو لپاره شحم آماده کوي. همدارنګه دوی ډیر نورې دندې هم سرته رسوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه موږ د ای آر په نامه سره هم یادوو چې خپل د ځانه دوی مختلف انزایمونه لري. ورپسې راځو رایبوزوم چې دی. رایبوزوم چې دی هغه یو ډول پروټینونه دي چې د اندوپلازمیک ریټیکولم همدارنګه د حجره په داخل کې په مختلفو برخو کې قرار لري، او د دوی اندازه اساسي دنده چې د رایبوزوم چې دی خپل په انزایمونو جوړول دي، او خپل رایبوزوم چې دی د نیوکلیک پروټین په نامه سره یا هستوي پروټین په نامه سره هم یادیږي. ورپسې راځو مایتوکندریا. مایتوکندریا یو د اساسي جوړښتونو څخه ده چې په حجره کې قرار لري، او د انرژي په تولید کې مهمه برخه اخلي، او دوی چې د خپل په جوړښت کې 90% فاسفولیپید لري، او مایتوکندریا کشتی مانند جوړښت لري. د دوی انرژي چې ده هغه د میټریکس په برخه داخلي برخه چې ده د میټریکس په نامه سره یادیږي، چې دغه میټریکس برخه کې د دوی هغه کم انرژي چې ده تولیدیږي. همدارنګه دوی هم خارجي بهرني ممبرين اوټر ممبرين یعنی بهرني پرده لري، او هم د ننني پرده لري چې هغه د انر ممبرين په نامه سره یادیږي. او د دې کوم داخل کې کوچني جوړښتونه وجود لري چې هغه د کریستیا په نامه سره یادیږي په میټریکس برخه کې. همدارنګه د مشوي مایتوکندریا چې د هغه هم انزایم ده، او هم کو انزایم لري، او انزایم چې د مشوي یو پروتیني مالیکولونه دي چې د کیمیاوي تعاملو چې تکتیا لري پرته لدې چې خپل په تعامل کې مصرف سي. او کوانزایم چې دی یو غیر پروتیني مالیکول دی چې د انزایم سره ځای کار کوي تر څو د کیمیاوي تعامل تر سره کولو لپاره مرسته کوي، مرسته وکړي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخري برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده د یو کاریوت او پرو کاریوت ترمنځ توپیر څه شي دی. دویمه پښتنه، حجروي غشا څه ډول خاصیت لري او په ترکیب کې څه شامل دي. او دریمه پښتنه، د اندوپلازمیک ریټیکولم او مایتوکندریا دندې ولیکئ. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. پرې هلا چې ټول جوړ او غوښت من بیاست شرح لاست د ولسم ټولګي و دویم لوسته نن ورځ راځو د مندل کوم او راست کې کوم خبرې چې وي هغه موضوعات موږ نور هم مطالعه کوو. په تېر لوست کې مو یوازې دونه وویل چې مندل خپل مطالعاتو کې کومې نظریې وړاندې کړې وې، همدارنګه د هغه قوانین مو پیژندل چې څلور قوانین یې درلودل چې هر قانون یې خپل ځان ته د یو موضوع په اړه په تفصیلي ډول سره خبرې کړې وې، د یو خاصیت پر اساس باندې یا خپل مندل چې کوم تجربې کړې د هغه پر اساس باندې هغه قانون وړاندې کړی و چې د هغه د جملې سره لا آف سیګریګیشن و، همدارنګه لا آف انډیپنډنت ازورټمنت و، چې دا ټول څه کېدل د مندل په قوانینو کې راتلل. نن ورځ راځو دغه کوم علیلونه چې دي، متقابل صفتونه یا علیلونه چې دي، بونت مربع ده، دغه ټول موضوعات چې کو تر بحث لاندې نیسو او زده کوي. زموږ ستاسو درس په د اتمې صفې څخه تر څوارلسمې صفې پرې دوام وکړي. تاسو لومړی متقابل صفتونه یا علیل پیژنو. علیل مو په تیر لوستونو کې یاد کړ چې علیل چې دی هغه د دوو متقابل صفتونو څخه عبارت دی. مثال خبرې په مشنګو کې چې و دوه رنګونه و، یا هم د دې خاصیت دانی چې وي پوشي چې و، یا ګونجی و، او یا هم صاف و، یعنی دوه صفتونه درلودل. چې دغه دوه صفتونه د دوو جینونو په واسطه څه کیږي؟ انتقالیږي. او دغه دوه صفتونه جوړه چې دته مشتي شوی یو جوړه علیل و، علیلونه وایو. چې مثال موږ وایو دوه متقابل صفتونه چې راس د یو خاصیت ته پر د یو صفت ته پر هغه د چی په نام سره دیږي؟ د علیل په نام سره دیږي. عموما علیل چې دی هغه مثال په زینو کې موږ وایو دغه علیلونه چې دی یو پر بل باندې د خاصیتونه چې جلا اوسي. اوس مثال د دانی گنجوالی او صفوالی چې دی هغه د دانی پر رنگ باندې کوم د هغه سره موږ نسو مقایسه کولی، د هغه سره موږ علیل نسو ورته ویلی. اوس کچیر زشنه پر رنگ کې چې وو دوی یا شنیوی یا ژړیوی، دوی دواړه علیل کېدلی سي. همدارنګه صاف او گنجی چې دی هغوی دواړه هم یو د بل چی کېدلی سي؟ علیل کېدلی سي. مګر شین رنگ او صاف دانی یو د بل علیل نسي کېدلی، ځکه چې یوې د یو صفت نمایندګي کوي او بل چې دی هغه د بل صفت نمایندګي کوي. دوی دوه جلا صفتونه دي، نو د دې پر اساس باندې موږ دوی دواړه علیل نسو ګڼلی. همدارنګه ژیړ رنگ او ګونجی دانی چې دی هغه هم موږ په علیل کې نسو راوستلی. علیل چې دی هغه یوازې د یو صفت دپاره، چې مثال د یو صفت دپاره دوه خاصیتونه، یو خاصیت دپاره دوه صفتونه راغلي اوسه، هغه څه دی؟ عبارت د علیل څخه دی. چې مثال صاف او ګونجی او شنه او ژیړ چې دی دوی خپل په منځ کې موږ کولی شو چې وایو یو د بل سره څه جوړ کړی دی؟ علیل یې جوړ کړی دی. تاسو ورپسې جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. جینوټایپ چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دوی چې دي ارثي عواملو مجموعې څخه عبارت دی، یعنی په وګړي کې، په انسانانو کې چې کوم یا په د ژوندي موجوداتو کې کوم د دوی جینیټیکي خاصیتونه چې دي چې د والدینو څخه و نوي نسل ته بل نسل ته لېږدول کېږي، د هغه څخه عبارت دی. په هغه کې ځینې کېدلی سي چې مثال دواړه غټ ای اوسي، یا کېدای سي یو غټ ای او یو کوچنی ای اوسي، یعنی په هغه کې غالب مغلوب دواړه خاصیتونه پکې راتلای سي. هغه څه دي یعنی د دې جینونه مشترشي چې کوم جینونه انتقال سي. مګر فینوټایپ چې دی هغه د ظاهري بڼې څخه عبارت دی، یعنی په کوم کس کې چې هغه ظاهري جوړښت ښکاره سوی هغه مشترش کار کوي. اوس کچیر مثال ځنی کسان د فینوټایپ لاله مثال ظاهري بڼه یو رقم اوسي، مثال دوا خبرګونی اورونه چې په چهره کې ورته اوسې د دې جینوټایپ کې داسې فرق ولري، یعنی یو کې داسې خالص اوسې او یو هم چوسې نه خالص اوسې. همدارنګه که چیرې جینوټایپونه ورته اوسې، جینوټایپونه یو رقم اوسې، هغوی کې داسې فینوټایپونه یو د بسخه، یعنی چهره یو د بسخه فرق ولري. دا چې سو جینوټایپ او فینوټایپ چې مثال یې موږ د هندي تور خوک د کاس چې دی عموما دوه جینوټایپ لري، دوه جینونه لري، چې یو تور او بل یې سپین دی. خو عموما دغه کم نسل چې دوی لاس راځي وی ټوله دغه تور رنگ لري چې په دې سره موږ وایو د دوی جینونه چې دی هغه مطلب تور او سپین هغه رنگ چې دی هغه جینونه چې دی د جینوټایپ څخه باس کی مګر فینوټایپ چې دی هغه د دوی هغه ظاهري رنگ تور رنگ دی هغه مشترک کار کوي ورپسې راځو د جینوټایپ او فینوټایپ وروسته د اپونټ مربع وایو یا هم په دې کې د ته موږ د جینټیکی ضرب جدول هم ویلی سو دا چې و د لومړي ځل لپاره د یو بیولوژي پو چې د پونټ په نامه سره یادېدې د هغه په واسطه یو اسانه طریقه لاس رامنځته شوه چې د هغه په واسطه دوی کولی سو د دغه جدول یا د پونټ د سکوئر په واسطه د نسلونه چې کې معلوم کې چې بیا وروسته دغه خپله دغه عملیه چې ده د پونټ په نامه سره یاد سوله په دې کې چې دی مثال د عمودي چې دی هغه د یو والد او افقي ډول سره د بل والد خصوصیات پکې کې راځي عموما موږ ویل خصوصیات چې دی غالب او مغلوب په تورو باندې د الفبا په تورو سره شودل کیږي چې دا قوس چې دی جدول چې دی څلور مثال چوکاټ لري چې په دا څلور چوکاټ کې دغه پورت د خاصه خچکم خاصیتونه راځي هر توري په هغه کم چوکات داخل کې چې کیږي لیکل کیږي او په افقي ډول سره هم چې ورسته په دغه داخل کې د دوارو جینونه دغه دوار والدینو جینونه پکې کې راځي او په دې سره د دې کم خاصیتونه چې دي کم خواص چې دي کم صفاتونه چې دي هغه چې کیږي ښکار کیږي چې آیا هغه به مثال کچیر د سترګو رنگ په نظر کې ونیسو مثال په پورتنی برخه کې نسواری رنگ ونیسو چې هغه کوچنی بیګانی اوسه او په افقي ډول کې شین رنگ ونیسو چې هغه غټه بیده میا زرغون رنگ ونیسو چې هغه چې ده غټه بی سره وشي اوس نو په دې کې غالبوالی او مغلوبوالی خو مشته ول تیت رنگ چې دی هغه تر خام رنگ چې شدی غالب دی نو په دې کې کوم جینونه راځي په د هغو د نظر کې نیول سره به مشته معلوم سي چې دا کوم نسل چې رامسته کیږي هغه به نسواری رنگ ولري او که سرګي زرغونی رنگ ولري دا چې دی په کرنه او مالداری کې د دې څخه په زیات اندازه استفاده کیږي ورپسې راځو مونو هایبرید تزویج لپاره د پونټ مربع غانی وایو په دې کې مثالونه وایو مونو هایبرید مر ویل چې یو رګا چې اوس چې مثال دی یو صفات لرونکي اوس کې چې زه یو دوه نباته چې یو لوړ قد او یو هم ټیټ قد په نظر کې ونیسم کله چې موږ د دې لومړی نسل لاس راوړو موږ به وینو چې په لومړی نسل کې غټټي او کوچنيټي په څلور سره خانو کې راځي ځکه چې په دې کې چې دی مثال دا هغه چې چې د کله سره دغه کیږي لوړ قد چې دی هغه غالب دی نو لومړی نسل چې راځي هغه به چې سي لوړ قد ولري کله چې دویم نسل لامسته کو به خپل په منځ کې سره القا کړو په دویم نسل کې چې دی غټه تی او کوچنی تی دواړه قرار لري اوس نو په پورتنی برخه کې مثال په عمودي ډول او په افقي ډول چې کله موږ دغه دوه تی غانی غټه تی او کوچنی تی سره ځای کوو په پای کې چې کوم نسل موږ ترسره راځي په هغه کې به مثال موږ وینو چې یو به خالص غټی تی اوسی د لوړ قد لرونکي یو به نه خالص اوسی چې یو به غټی تی به دوه دانې چې به یې هغه به یو غټی تی یو کوچنی تی چې دی نه خالص دی یعنی هم دا کوم کوچنی تی چې دا کوچنی قد چې دی هغه پکې مغلوب پاتې کیږي او لوړ قد پکې کیږي راښکاره کیږي او یو دانه به چې دی په دوی کې کوچنی قد خالص کوچنی تی تی غانی خالص راښکاره سي چې د دې نسبت تناسب چې دی هغه موږ په داسې نسبت په داسې ډول سره کولای شو چې یو پر سلور برخه چې ده هغه خالص لوړ قد دی دوا پر سلور چې دی هغه نه خالص لوړ قد لرونکي دی او یو پر سلور چې دی هغه بل چې دی کوچنی خالص قد لرونکي دی چې تناسب په داسې ډول سره دی چې یو دوا یو سره راځي یعنی عموما موږ ته سی ویلی چې دا کوم فینوټایپ چې راښکاره کوي دی کوم په ظاهر ډول سره چې دی راښکاره د خو جینوټایپ په فینوټایپ کې به موږ وایو چې درې پر سلور چې دی هغه بل ور قد ولري او یو پر سلور چې دی هغه به ټیټ قد لرونکي ووسی ورپسې دا غره کوم چې چیرې موږ نور مثالونه هم په نظر کې ونیسو موږ ته به د دې کوم موضوع چې د هغه ټوله چې سي روشانه سي مثال کې چیرې موږ د مونو هایبرید کراس کې د سترګو رنگ د انسانان د سترګو رنگ په نظر کې ونیسو یا هم دا رنگ د موږکانو تور رنگ او سپین رنگ په مثال کې تور او سپین موږکانو موږ سره یو ځای کوم ځبال مړې نه سچ لاس سره هغه موږ وینو چې هغه به ټوله تور رنگ لري کله چې
ځکه چې په هغه کې به مثال سپین رنگ چې دی هغه کوچنی ای ای ده او تور رنگ چې دی هغه دوی غټ ای ای ګانی دي. نو کله چې دې سره تزویج شي د اول نسل چې راځي هغه به ټوله یو غټ ای یو کوچنی ای ولري چې سپین رنگ چې دی مغلوب پکې پاتې کیږي او تور رنگ پکې کې غالب راوځي. کله چې دوی اف یو نسل موږ خپل په منځ کې سره تزویج کو اف دوه نسل چې کله لاسته راځي په هغه کې به موږ وینو چې یو خالص غټ ای به اوسي یعنی دواړه غټ ای ګانې به چې هغه به تور رنګي دوه به چې ناخالص به وي یعنی یو غټ ای یو کوچنی ای به خو هغه رنګ به هم بیا فینوټایپ به چې تور رنګي مګر سپین رنګ به پکې مغلوب او عین حال کې کوم سپین رنګ چې مغلوب پات شوی هغه به هم راښکاره شي چې کوچنی ای ګانې خالص سپین به اوسي. دا و د مونو هایبرید تزویج په د مثال موږ د پونیټ مربې په طریقې سره چې په دې سره موږ کولای شو کم نسلونه چې دي هغه په صحیح ډول سره چې کولا سره پر پسې راځو. دا هایبرید تزویج وایي دا هایبرید تزویج چې هغه د مونو هایبرید په نظر کې نیول سره موږ دا مطالعه کوو چې دا هایبرید کې چې به دې موږ مثال دوه خاصیتونه په یو ځای په نظر کې نیسو چې دا دواړو خاصیتونو کم دغه چې دی نسل چې دی دویم نسل یا لومړی نسل چې کو لاسره مثال د خبرې کچیر موږ د مشنګو همې ګردوالی د صافو ګنجې جوړشته او هم د دې رنگ چې ژیر او شین رنگ دی هغه په نظر کې ونیسو په دې کې ګرد دانی چې دی هغه په آر سره او ژیر د ژیر رنگ چې لري هغه په وای سره وشي چې هم ګرد او ژیر یې آر وای راځي. همدارنګه د دوی کوم مغلوب چې دی ګونجي دانی چې دی هغه په کوچنی آر سره او شین رنگ چې دی هغه په کوچنی وای سره وشي. په اف یو نسل کې چې کله موږ دی خپل په منځ کې سره تزویج کړو موږ به وینو چې ټول ژیر رنگ بلري او چې شي به اوسي صاف به اوسي ګردي به اوسي ګونجي به نه. یعنی په دې کې هغه ژیر رنگ او ګردي دانی چې دی پکې کې غالب او پات سو ادوه نور چې مغلوب پکې پاتې کیږي. په دې کې په موږ یو تنه کله چې دغه لومړی نسل موږ خپل په منځ کې سره چې کو تزویج کو لومړی نسل چې راځي هغه به ټوله غټ وای کوچنی وای غټ آر کوچنی آر اوس کله چې دوی موږ خپل په منځ کې سره تزویج کو نو موږ ته به چې لاس راکې یو تنه سو په دې کې به شپارس مثال امکانات لرو شپارس فینوټایپ په کې کېدای شي ښکاره کیږي چې په شپارس کې به نه دانی چې دی هغه به ژړی او صافی اوسي درې دانی چې دی هغه به شنه او صافی اوسي او دوه دانی چې دی درې دانی چې دی هغه به ژړی ګونځي اوسي او یو دانه چې دی هغه په پکشي کې ګونځي او شنه اوسي. یعنی په دې کې موږ ته ټول چې کې نسبت پر لاس راکې یعنی ګردي او ژړی دانی چې دی هغه به نه پر شپاره سي یعنی د شپارس خنه دانی او ګردي او مثال شنی اول چې ژړی دی خو نه پر شپاره سو او ګردي او شنی هغه درې پر شپارس دغه کم ګونجی شری چې دی هغه درې پر شپارس یوازې کم ګونجی او شنی چې دی هغه به یو پر شپارس وي چې په دې کې د دې شین رنگ او ګونجی والی چې دی دواړه به پکې خالص اوسه. ورپسې د ډای هایبرید تزویج وروسته راځو ارثي صفاتونه. ارثي صفاتونه چې دی هغه د یو نسل څخه بل نسل ته چې د کروموزومونو د پاسه کوم جینونه قرار لري د هغو په واسطه چې شکیږي د مور پلار څخه او والدې د خپل نسل ته انتقالیږي چې عموما په دې کې یو غالب او بل مغلوب دا کوم صفاتونه چې انتقالیږي یو غالب یو مغلوب پکې پاتې کیږي. عموما د دې د لارې د دغه ارثي صفاتونو د لارې ځینې وخت ناروغیان هم چې کیږي انتقالېدلی شي. عموما چې دوی موږ دغه ارثي ناروغیان چې دی د یو نسل څخه بل نسل ته چې سوي پاتې سوي چې دا عموما په ایکس کروموزوم پورې اړه لري ځکه چې ایکس کروموزوم چې دی هغه د ډیرو خاصیتونو مثال د ډیرو صفاتونو انتقالوونکی دی. که چیرې ایکس کروموزوم د مور مثال مور یو ناروغي ولري چې هغه ایکس کروموزوم کې قرار ولري که زوی ته ورسي د پلار وای کروموزوم ورسی نو که دایسی چی هغا چی سی پا هغا ناروغی بانی هغا مگر که چیری لور تا وسی پا هغا که دا پلار اکس کروموزوم چی ورسی هغا بیا پر دا کم بل اکس چی دی هغا چی رازی غالب رازی یعنی کم ناروغی چی دا هغا پکشی که مغلوب پاتا کیجه چی دا چی دی ارسی صفتونه دی چی دیره دا غا دا البینیزم پا نامه یو نجوری دا چی پا هغا که ما شمان چی طول سپین ورزی سپینی مخی سپین رنگ لره دا ناروغی انتقالیجه. تاسو په خلنې برخه کې درې پوښتنې لرئ. لومړی پوښتنه ده جینوټایپ او فینوټایپ د مثال سره تعریف کړئ. دویمه پوښتنه ده د پونیټ مربع واضح کړئ. او اخیرنۍ پوښتنه ده ډای هایبرید څه ډول تزویج دی واضح کړئ. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ مننه.